نن د زیارت ورز او د 2014 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 8مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ریډیو دی او په دغه یو ساته خبری خپرونه کې د شاهین بنیري تاسو ته ستړمې شوې. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. خو لومبې د بوروال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي د کوټي پر پولیس مرکز په برید کې بهرنی استخبارات لاس نه لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوال لټون پیل کړی دی چې لږ تر لږه 14 عام وګړي وژلې وو. امریکا وایي د افغانستان په کونړ کې د القاعده شبکې دوه ډیر لوړپوړي چارواکي په نښه کړي دي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وایي د کوټي پر پولیس مرکز په برید کې بهرنی استخبارات لاس نه لري. نوموړي د چهارشنبه په ماښام په کوټه کې تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل
دا کومه واقعه چې وسوله موږ ته چې کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي د خالصتن د حکومت کوتاهي ده. نو لهذا از د اختلاف په دې نتیجه باندې رسل دي چې موږ عدالت ته رسو د حکومت بلوچستان برای راست دا نه انډیس دی نه راده نه بل دی دا خالصتن مخبر نه نه حل ده.
دا له هغه وروسته ده چې د سې شنبه په شپه د کوټي په سریاب سیمه کې وسلوالو د پولیسو پر یو روزنیز مرکز برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 16 کسان وژل سو او تر 130 زیات ټپیان سو. د برید مسولیت داعش او پاکستانیو طالبانو د کراچي څانګې منلې. خو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو مشر ویلي چې لشکر جنگوي العالمی ډله په دې کې برید کې ښکېله وه کومې ته چې د دوی په وینا له افغانستان لارښوونه کېده. د جنوبي وزیرستان په شکتوی او شاوخوا سیمو کې له تیرو درو ورځو راهیسې پاکستاني پوځ پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د دې سیمو خلک وایي دوی له دې کبله ځکه په سخت مشکل کې دي چې ځینې یې هلته په سیمه کې په کورونو کې ایسار پاتې دي او ځینې یې بهر راوتلي او اوس کورونو ته نسي ستنېدای. دوی مشال رډي ته وویل چې د ګرځېد بندیز له کبله نسي کولی چې ناروغان او خوراکي توکي انتقال کړي. د یادې سیمې پارلماني استازي محمد نذیر وزیر مشال رډي ته وویل چې دوی به هڅه کوي په ځایي خلکو چارواکو د ګرځبندیز لری کړ. د کابل سیمو د تعلیم محکمه وایي هغه سکولونه نه بندوي په کوم کې چې د ماشومان شمیر لږ وي. د یادې محکمې اډیشنل ډایرکټر ادیب رحمان مومن د چهارشنبه په ورځ مشال رډي ته وویل دوی به اوس د دې سکولونو استادانو ته موقع ورکوي چې نور ماشومان په سکولونو کې داخل کړي.
پالیسی دا وا چې کوم سکولونو کې په پرایمری سایډ سکولونو کې موږ سره ماشومان په پرایمری کې د 16 نه کمو او په میډل سایډ باندې موږ سره د 25 نه کمو نو هغه ماشومان سره د سټاپ موږ نږدې سکولونو ته یو بل سره نږدې کړل. گورنر صاحب چې کوم دی هغه وایي چې دا پالیسی تاسو نه دوباره دې باندې غور کوي او دا اوس پروسس کې ده. دوی له یو مقوله ورکو چې تاسو چې کوم اوټ آف سکول ماشومان دي دا داخل کړي.
حنیف رحمان مومند ویل چې دوی به په قبایلي سیمو کې د تعلیم په برخه کې نوي استادان هم اخلي او ټولې تړل سوي تعلیمي دایرې به بیرته پرانیزي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوالو لټون پیل کړی دی چې د سې شنبې په ورځ یې لږ تر لږه 14 عام وګړي وژلې دي. دا پیښه د غور ولایت د مرکز فیروسکو په شمال کې سوې ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال بیګا مشال رډي ته وویل
تر پیښه وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې تر څنګ د افغانستان ټولو امنیتي قواوو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه غندلې او وایي افغان حکومت باید د دې جدي پلټنه وکړي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په تازه عملیاتو کې 3 وسلوال وژل دي. چارواکي وایي چې د ننګرهار په پچیروګام او ولسوالۍ کې ګډو امنیتي ځواکونو د مځکنیو اوایي بریدونو په نتیجه کې 3 وسلوال وژل. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال نن مشال اډي ته وویل چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو 15 پټنځایونه هم وران کړل شوي دي. د هغه په وینا عامو خلکو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو په دې اړه څنګه ویلي امریکا وای د افغانستان په کونړ ولایت کې یا د ډرون په وسیله د القاعده شبکې دوه ډیر لوړپوړي چارواکي په نشه کړی دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ نوښته کړی ده. خو د امریکا پوځي چارواکي لا هم د تیر اونۍ په پای کې د ترسره سوو دي بریدونو جاج اخلي. فرانس پریس خبري اجانس په کونړ ولایت کې د یوني شاهدانو له خولې لیکلي چې په دې بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي چې دوه پکې عرب او یو شمیر پاکستاني وسلوال دي. د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک ویلي چې د القاعده په دې مشرانو کې یو له قطر سره اړه لرونکی فاروق القطني دی، کوم چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د دې شبکې مشر و او هلته یې د پټنځایونو جوړولو دنده درلوده. د پیټر کوک په وینا بل بلال العتبي دی او هغه هم د لویدیز پر ضد د پټنځایونو جوړولو، بهرنیو وسلوالو ګمارلو او روزلو کار کاوه. په ملګرو ملتونو کې پر روس د دې تورونو له کبله کلکې نیوکې سوي دي چې په شام کې یې لسګونه ماشومان او نور عام وګړي وژلي دي. د دې له کبله په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالي چورکین هم سخت غبرګون ښودلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او څارونکو ډلو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شام او روس هوایي بریدونو 15 کسان وژلي دي چې لږ تر لږه 22 پکې ماشومان دي. دوی وایي د یاغیانو تر ولکې لاندې ادلب صبح کې سوی دی هوایی بریدونو کې شپږ د سکول ښوونکي هم وژل شوي دي. د یونیسف مشر انتونی لیک ویلي دا یو ناورین او ظلم دی او کچیری قصدن سوی وي نو جنګي جرم دی. ویتالی چورکین ویلي دا یو دردونکې پیښه ده او دوی هیله لري چې روس پکې ښکیل نه وي. د نوموړي په وینا دی به بیا هم په دې اړه د روس له دفاع وزارت سره خبرې کوي چې د دې تر شا څوک وو. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوی بې له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ او 50 پیسې غستل کیږي او په 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 109 روپۍ او په 109 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 145 روپۍ 40 پیسې او په 145 روپۍ 90 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 80 پیسې او په 90 روپۍ. سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 10 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني په محکمه په وینا سبا د جمعې پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 14، بنو کې 1 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2 سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو پریکړه کړې ده چې دوی به د پولیس د تربیتي مرکز د پیښې پر ضد عدالت ته ځي.
دا نه انډیس دی، نه بل انډیس دی، نه را ده، نه بل دی، دا خالص تاسو مخبرو نه اهلي ده.
د قبایلی سیمو د تعلیم د څانګې چارواکي وایي دوی د سرکاري سکولونو د ریشنلایزیشن پالیسۍ ته یو ځل بیا کتنه کوي.
سکولونو ته دغه ټیچران چې کوم دی دا واپس ماشومان راولو، دوی له یو مقوله ورکو چې تاسو کوم اوټ آف سکول ماشومان دي دا داخل کړي.
او افغان امنیتي ځواکونو په غور کې د ډلې ځی وجنې د عاملینو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو په نیت عملیات پیل کړي.
تر پیښه وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی.
دا سیمه نړۍ نه هم راپور نو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګډومبې موضوع ته. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو پریکړه کړې ده چې دوی به د پولیس د تربیتي مرکز د پیښې پر ضد عدالت ته ځي. دغه ګوندونو پر پیښه باندې د بحث لپاره د اسمبلی د غونډې رابرلو غوښتنه هم کړې ده. دوه شپې وړاندې په وسلوال برید کې د پولیسو 16 زده کوونکي ووژل شو. نور حال د کویټ څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع او مرستیال مشر زمرک خان اڅکزي تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت غوښتنه وکړه چې حکومت د پولیسو په تربیتي مرکز کې د برید د جاج اخیستلو لپاره سمدلاسه د اسمبلی غونډه راوبلي. د دې مقصد لپاره دوی په اسمبلی کې یو درخواست هم جمع کړی دی. د حزب اختلاف ګوندونو دا هم وویل چې د پولیسو د زده کوونکو د وژنې پیښه به دوی په عدالت کې چیلنج کړي. په دې اړه د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
دا کومه واقعه چې وسوله، موږ ته چې کوم شواهد یا څه معلومات راغلي دي، دا خالصتا د حکومت کوتاهي ده، بلکې یو قسم حکومت و دهشتګرد ته دغسې لار وښي چې زموږ دغه لار د داخلېدو ده، که څوک پاندې داخل شي، ځکه چې زموږ دیوار نشته، نو د دیوار هم نشته او سکوټي د هم نه پر ولګوله. نو لهذا حزب اختلاف په دې نتیجه باندې رسېدلی دی چې موږ عدالت ته رځو. د حکومت بلوچستان برای راست دا نه انډیس دی، نه بل انډیس دی، نه را ده، نه بل دی، دا خالص نه مخبر نه ناهلي ده.
بلخوا ته بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری په مشرتابه کې تیره ورځ یوه غونډه وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو، د فوج او پولیس صوبایي مشرانو ګډون درلود. په غونډه کې د پولیسو د تربیتي مرکز د پیش د جاج اخستلو لپاره د کوچ د پولیسو د مشر اعتزاز ګورایا په مشرتابه کې یو لوړ رتبه د پلټنی کمیشن اعلان شو. د دې ترڅنګ و ټول امنیتي ادارو ته امر ورکول شو چې هغه د شکمنو ډلو په ضد بېله څه ځنډه خپل عملیات پیل کړي. پر دې مهال د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما ویلي دي چې د پلټونو لپاره به صوبایي حکومت د پنجاب د پولیسو مرسته هم ترلاسه کړي. بلې خوا ته د صوبې په بېلابېلو برخو کې د پیش په ضد مظاهرې شوي دي او مظاهرچیانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په پیښه کې د وزر سو ځوانانو د کورنۍ لپاره دي یو یو کروڑ روپۍ اعلان سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د عوامي نشترګون مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د پاکستان کورنیو او بهرنیو پالیسیو ته یو ځل بیا کتنه پکار ده. تیر ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې په نیشنل الیکشن پلان سم عمل شوی وي، نو د کوټه پیښه به نه رامنځته کېده. ایوب ترین په دغه اړه راپور راکړي.
د نوموړو په وینا چې د پاکستان بارانی او کورنۍ تګلاره د ناکامۍ سره مخامخ ده، په کار دي چې ودې ته یو ځل بیا کتنه وسي او هغه کمزوریانې لرې کړل سي چې له امله د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار خان وایي چې زه د تیرو څلورو او پنځو میاشتو راهیسې چیغې وم چې یوازې خارجه نه بلکې کورنۍ تګلاره هم د سره څخه د کتلو اړتیا ده، چې دا څرګنده سي چې د بارانۍ او کورنۍ تګلارې څخه موږ څومره ګټه او څومره نقصان پورته کړی دی. نقصان که ختمولی نه سو، کمولی ښه سو. د نوموړي په وینا چې د پاکستان د ترقۍ لپاره د افغانستان مضبوطوالی مهم دی، ځکه چې د پاکستان او افغانستان امنیت د دواړو ګاونډي هیوادو په ګټه دی او د دواړو هیوادو ترقۍ او خوشحالي د یو بل سره تړلې ده. د یوې پوښتنې په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند مشر وویل چې تر څو ټول سیاسي ګوندونه په خپلو کې اتحاد او اتفاق پیدا کړی نه وي، تر هغه وخته پورې د ترګرو څخه هیواد پاکول ګران کار دی. هغه زیاته کړه چې د بده مرغه په زیاترو پیښو کې پښتانه وژل کیږي. د دغه پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه سره وهلو ځلو ته اړتیا لیدل کیږي. د ان پی مشر پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې د استخباراتو ادارو لومړی د ترګرۍ د هڅې اطلاع ورکړې وه، نو بیا ویل د پولیسو د حفاظت لپاره امنیتي ګامونه نه پورته کړي. اسفندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې د هغه امر یا ګام پلټنه دې وسي چې د پولیسو په تربیتي مرکز کې دغه اغیزمنو کسان بېله څه عذره د تیرو لسو ورځو راهیسې ولې ساتل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
ایکسپریس ټریبیون په کوټه کې د ترهګرۍ د پیښې په اړه په یوې دریه کې لیکلي دي چې پاکستان با یا خود ترهګرۍ پر ضد سم جنگ کوي او یا به نه کوي. په نیمګړو ګامونو او زړه نزله کېدو باندې د ستونزه نشي هوارېدی. د دغه ادارې مهم ټکی اور اکسپریس ٹریبیون لکھی یو ځل بیا په کوټه کې د پولیسو په تربیتی مرکز ترهګر برید یو شپېته کسان ووژل او یو سل پنځه شپېته نور ټپیان کړه. دا ښایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لا پای ته د رسېدو نه ډېر لرې دی. په کوټه کې برید د استخباراتي او امنیتي ادارو ناکامي ده. د ورځپاڼې په وینا بله دا خبره ډېره څرګنده ده چې په 2014 کال کې چې په پېښور کې په سکول د خونړي برید نه وروسته د ترهګرۍ پر ضد کومه قامي تګلاره جوړه شوې وه په هغې پوره عمل نه کیږي. د وزارتونو او استخباراتي ادارو ترمنځ اختلاف او د صوبایي حکومتونو لخوا د پلان په سمه توګه نه عملي کولو داسې صورتحال راولاړ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد کار په مخ نه ځي. په کوټه کې برید په بنیادی توګه د ریاستی پالیسۍ ناکامي ده او د دې وجه دا ده چې اسټابلیشمنت او سیاستدانان یو خوله نه دي. دښمن وخت په وخت خپل شکل بدلی او حکومتي ادارې داسې ښکاري چې د ترهګرۍ غوندې پیچلې معاملې په هواري کې ناکامه پاتې دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي داسې هیڅ هڅه نه کیږي چې د سختدریځۍ پر ضد یوه مؤثره بیانیه مخته راوړل شي. د ترهګرۍ ضد قامي اداره نکټا کار نه کوي. د مدرسو د مشرانو لخوا د مدرسو د رجستریشن او د هغوی د سار سخت مخالفت کیږي. د ادارې په پای کې راغلي دي په کار ده چې له شپېتو د ډېرو ځوانانو وجنه حکومت کار کولو ته آماده کی او کار دا دی چې ریاست تر هغرې او سخت دریځ ډلې په نهه کې د هغوی مالی مرستې وتړي او دومره بیکاره کی چې بیا داسې تر هغر بریدونه ترسره نه کړل شي. په دې کار نه کیږي چې سیاستدانان او پوځي چارواکي د پیښې ځای ته حاضر شي، دعاګانې وغواړي او بیا ورک شي. پاکستان به یا خود ترهګرۍ پر ضد سم جنگ کوي او یا به نه کوي. په نیمګړو ګامونو دا ستونزه نشي هوارې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
په کوټه کې د پولیسو د روزنې پر یو مرکز شوی ورستی برید ذمہواری اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او تحریک طالبان پاکستان منلې ده. حکومتي چارواکو به د دې حمله لپاره لشکري جنگوي ذمہوار بللې دي. په دغه اړه د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی د راپور مهم ټکی بشیر غواخ وړاندې کوي.
په کوټه کې د هغې حمله ذمہواري داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیسته چې شپېته کسان پکې ووژل شول. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي چې داعش د خپلې خبري ادارې اعماق لخوا د دریو برید کوونکو تصویرونه هم خپره کړي دي. یو لړپوړی پاکستانی چارواکی نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې داعش دا برید د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې له لارې کړی دی. ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکلي دا لا تر اوسه پورې واضح نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر کومې کچې د کوټې د برید په پلانولو کې دخیل و. دا دوهم ځل دی چې داعش په پاکستان کې د خونړیو بریدونو ذمواري اخلي. دا ګس د میاشتې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و چې په کوټه کې په یو هسپتال کې وشو. د داعش لخوا د برید ذمواري په منلو ځکه پوښتنې راپورته کیږي چې دا ډله د عراق په موسل ښار کې په یوه درانه جګړه کې ښکېل ده. دوی په عراق او شام کې ډیر ځایونه هم له لاسه ورکړي. لشکري جنگوي چې د طالبانو او القاعده سره تړاو لري تر ډیره پر شیعه وګړو بریدونه کوي. دوی په 2012 او 2013 کې پر یو جماعت او د زده کوونکو پر بس شو بریدونه کې مشکوک ګڼل شوي وو. په هغو حملو کې د پاکستانی ریاست د ښکېلتیا خبرې هم راپورته شوې وې. ایسوسیټډ پریس د کرسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د رپورټ یادونه کړې ده. ویلې دي چې داعش وسلواله ډله د القاعده په شان ځکه نه ده چې دوی یو ادرس او مرکز لري. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه کولی شي چې د دوی دغه مرکز په نښه کړي، خو که داعش وسلوال د خپل فعالیت طریقه بدله او ځانونه پټ کړي بیا نو امریکا او اتحادي هیوادونه هم مجبور دي چې له دوو کلونو راهیسې روان جنگ کې خپله ستراتیژي تغیر کړي. څېړونکي وایي داعش غواړي د ځانمرګو بریدونو له لارې خپله جنګي پالیسي پر مخ یوسي او که ضرورت و نو تر ځانمرګې برید وروسته د تیارسۍ په حالت کې وسلوال د سیمې د نیولو لپاره واستوي. د شام په اړه په واشنگټن کې د زهریر پالیسی انسټیټیوټ یو کارپوه حسن حسن وایي داعش وسلوالې ډلې د مناسبې موقع انتظار کړی دی او د سیاسي ټولنیز او اقتصادي ناکامۍ څخه یې ګټه اخیستې. د نوموړي په خبره که په سیمه کې ثبات نه وي نو داعش بیا بیا له پخواني حالت څخه په قوي شکل کې راتللی شي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
اوس ورځو افغانستان غور ته، چرته چې د ډله ییزې وژنې د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو په نیت امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د راپورونو له مخه د سې شنبې په ورځ د غور مرکز فیروز کوه ته سیرما یاغیانو 6 تنه ملکیان یو ځای په ډزو وژل. د بخښنې نړیوال سازمان دا پیښه یو ډول جنګي جرم بللی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور کې د هغو وسلوالو د موندلو لټه پیل کړې ده چې د سیشن بی په ورځې د مرکز فیروزکو په شمال کې 6 ملکیان ووژل. تر دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا خبر ورکړ چې د ملکیانو د وژلو د پیښې له عاملانو به انتقام واخیستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه لاسپکار شوي دي.
تر پیښه وروسته د غور د ولایت مسؤلینو په دې برخه کې د پراخو عملیاتو خبر ورکړی دی. د دې تر څنګ د افغانستان ټولو امنیتي قواوو ته چې په راس کې د امنیتي ارګانونو مسؤلین دي هغو ته دنده سپارله شوې ده تر څو د غور د دغې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو په خاطر باندې رسیدګي وکړي.
د غور د مرکز فیروزکو د شمال پلس کیلومتري کې ملکیان هغه وخت وژل شول چې د غور د چارواکو په وینا یو ورځ مخکې تر دې پیشي هلته د سیمې خلکو د فاروق په نوم د دولت مخالفه وسلوالو یو قومندان ووشه. د فیروزکو یو اوسیدونکي محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د سیمې د خلکو څاروي هم غلا کړې دي. طالبان چې داعش ورسره دی او د مرغاب او غلمین د سیمو دي، دوی راغلل د کاسي د سیمې د خلکو رمې چې نږدې 2.5 پسونه و لزان سره یوړل او همدارس یغه خوار خلک چې د بوټو تر ټولولو لپاره غره تتللی وو شهیدان کړل چې شپږ پکې ماشومان دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان حکومت باید د پیښې جدي تحقیق وکړي او دا داسې پیښه ده لکه جنگي جرم چې ترسره شوی وي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق قاصدی راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان دا جرم د بخښلو وړ نه ګڼي او په ورته وخت کې د افغانستان له حکومت اړوند چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دې پیښې تحقیق وشي، د پیښې عاملان هم ژر تر ژره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. یعنی د ماشومانو وژل، د ملکیانو وژل په هیڅ ډول د هیڅ قانون له مخې د توجیه وړ نه دي او داسې اعمال کېدای شي چې جنګي جرم وګڼل شي. ملګرو ملتو هم دغه پیښه غندلې ده او هغې له نړیوالو بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. داعش د افغانستان په ختیځ کې فعاله دی او اوس د چارواکو په باور دا دی په غور کې فعاله شوی دی. په فیروزکو کې چارواکي وایي لا هم یو شمېر جسدونه د داعش له وسلوالو سره دي او خلکو ته یې نه دي تسلیم کړي، خو دا خبره نه ده روښانه چې څو تنه نور ملکیان دولت مخالفه وسلوالو وژلي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د قبایلی سیمو د تعلیم د څانګې چارواکي وایي دوی د سرکاري سکولونو د ریشنلایزیشن پالیسۍ ته یو ځل بیا کتنه کوي او اوس به هغه تعلیمي ادارې نه تړي چېرته چې د زده کوونکو شمېره لږه ده. په دغه اړه نور معلومات فرهاد شینواری راکړي.
د فاټا د تعلیم څنګه چارواکي وایي چې دوی په قبایلي ایجنسیو کې د ریشنلایزیشن یا د کمې شمېرې سرکاري سکولونو د ختمولو پالیسي ځنډولې ده. د فاټا د تعلیم څنګه ایډیشنل ډایرکټر حنیف الرحمن مومند مشال ریډیو ته وایي چې د دغې پالیسۍ په واپس اخیستو یې غور شروع کړی دی.
په پرایمري سایډ سکولونو کې موږ سره ماشومان په پرایمري کې د سولېختو نه کم وو او په میډل سایډ باندې موږ سره د 25 نه کمون هغه ماشومان سره د سټاپ منګ نږدې سکولونو ته یو بل سره نږدې کړل. خو چونکې یو ایشو دا وه چې قبایلي آلریډي دغه ټي ډي پیزم وو آی ډي پیزم وو. ګورنر صاحب چې کوم دی هغه وایي چې دا فار پالیسي تاسو ری وزٹ کئی دس کلون تا دا ٹیچران چی کم دے دا واپس ماشومان راولو دویلا یو مقاول ورکو چی تاسو کم آوٹ آف سکول ماشومان دی دا داخل کئی او انرولمنٹ زیت کئی.
نموڑی زیت اکڑا چی دیر زربا پا کبیلی سیمو کی نور سرکاری استازان هم برتی کڑی او بندی تعلیمی دارے هم خلاصوی
پوستون کم دا مختلف دا کیٹگری نا پریمری استازان دا میڈل دا ہائی سکولون استازانو دا پارا کم پوستون منگا
حکومت
پکار دی اسکول کی سروے معشومان دی نو پکار دا چپا علاقہ کی مہم اچلئی اور دس یو وظیفہ مظیفہ رو باسی معشومان نور چرے اسکول لراشی او کچرے بنیادی سہولتوں نے بدی کی پوراشی نو معشومان باخارا خبر
د فاټا د تعلیم څنګه چارواکو ویل چې دوی به په ټولو قبایلي جنسیو او اف آر اس کې وران شوي سرکاري سکولونه هم بیا جوړوي او هڅه کوي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم د شرحې د لوړوالي لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پیښور کې د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې اف ای ای د جعلي شناختي کارډ جوړولو په تور کې نوموړی افغان کډوال شربت ګل نیولې ده او د پښتنو ګرویجنو لپاره زندان ته لیږلې ده. شبیر احمد جان په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
په پیښور کې د اف ای ای چارواکي شاهد الیاس مشال لیډو ته وویل چې افغان کډوال شربت ګل د جعلي شناختي کارډ جوړولو په تور کې گرفتار کړی ده چې اوس پیښور کې عدالت 14 ورځې په جسماني ریمانډ جیل ته ولېږله. په پیښور حیات آباد کې د اف ای ای یا د وفاقي پلټنو ادارې ویان شاهد الیاس مشال لیډو ته وویل چې دا نادره یا شناخت کارډونه جوړولو وفاقي ادارې کومو چارواکو شربت ګل له شناخت کارډ جوړ کړی و د هغې افسرانو په ضد هم کاروانی به کولی شي چې پکې د هغې وخت نادره کې کارکوونکي محسن احسان چې اوس د کسټم محکمه کې په پیښور کې نوکری کوي، دین علاوه پلوشا افریدی او عماد نومي اهلکاران شامل دي او د دوی په وینا دغه اهلکارانو د گرفتارۍ یا نیولو وړاندې ضمانتونه هم پل کړي دي. په 1915 کال کې د نېشنل جیوګرافیک د مجلې د سر په پاڼه د شربت ګل عکس خپور شو چې د مخصوصو او جاذب سترګو له وجې دغه عکس نړیواله پیژنګله وموندله. په پیښور کې د اف ای ای ویان مشال لیډو ته دا هم ویل چې شربت ګل د پیښور نوتی سیمې نه د هغې او د هغې د دوو زامنو د جعلي شناخت کارډونو جوړولو په تور کې گرفتار کړې ده او د نوموړي په ضد یې د پاکستان پینل کوډ 409 سلور سوا دفو لاندې مقدمه درج کړی دي چې پکې د جالسازې دفې هم شامل دي. دا روان کال فروری میاشت کې پاکستانی رسنو کې خبر خپور شو چې نادرا شربت ګل او د هغې دوه زامنو ته شناخت کارډونه ورکړي چې بیا وروسته اف ای ای پلټنې پیل کړي. دینا علاوه دا وخت د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د لکونو خلکو شناختی کارډونه د نادرا لخوا هم په دغه لړ کې بند کړی شوی دی چې پروسو سواره د ملک په بیلابیل برخو کې احتجاجونه هم شوی دي. خو ولې حکومت وایي چې پلټنې روانې دي او چې کوم خلکو شناختی کارډونه بغیر د سوجې بند کړی شوی دي هغه به زر تر زره واپس خلاص کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال مرکه د
مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اور دن کو درنگ شبیلا په پختونخوا کې د غرمې دولسمه بجې کې دونکو د بوروال نه مهم خبرونه اورو او د خبرونو رسوره ته قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو او د دې روانې خبرونه په پای کې د تد نوموړې سندرغاړې نغمې خبرې وړاندې کو خو ډومبه د دې وخت خبرونه
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی وایي د کوټي پر پولیس مرکز په برید کې بهرني استخبارات لاس نه لري. نوموړي د چهارشنبه په ماښام په کوټه کې تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د اپوزیشن غړو د دې برید پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. د جنوبی وزیرستان په شکتوی او شاوخوا سیمو کې له تیرو درو ورځو راهیسې پاکستانی پوځ پر ګرځېدو بندیز لګولې دی. د دې سیمو خلک وایي دوی له دې کبله ځکه په سخت مشکل کې دي چې ځینې هلته په سیمه کې ایسار دي او ځینې بهر راوتلي دي او خپلو کورونو ته نسي ستنېدای. دوی مشال رادیو ته وویل چې د ګرځبندیز له کبله نسي کولای چې ناروغان او خوراکي توکي انتقال کړي. د افغانستان امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د هغو وسلوالو لټون پیل کړی دی چې د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه شپږ دېرش عام وګړي ووژل. دا پیښه د غور ولایت د مرکز فیروزکوه په شمال کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال بیګا مشال رډي تویل امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړی دی. امریکا وایي د افغانستان په کونړ ولایت کې د ډرون په وسیله د القاعده شبکې دوه ډیر لوړ پوړي چارواکي په نښه کړی دي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته کړې ده. خو د امریکا پوځي چارواکي لا هم د تیر اونۍ په پای کې د ترسره سو دی بریدونو جاج اخلي. په ملګرو ملتونو کې پر روس د دې تورونو له کبله کلیک نیوکې شوې دي چې په شام کې یا په لسګونو ماشومان او نور عام وګړي وژل دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداري یونیسف او څارونکو ډلو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شام او روس هوایي بریدونو 15 دیرش کسان وژل دي چې لږ پر تر لږه 22 ماشومان پکې شامل دي. په روس کې د ملګرو ملتونو کې روسی سفیر ویتالی چورکین ویلی دا یو دردونکې پیښه ده او د په وینا هیله لري چې روس پکې شکیل نه وي.
مهم خبرونه مورد اوس ورځې اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینا مهم ټکی وړاندې
جنگ ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې مشر کرسټین لګارد د معاشي اصلاحاتو پروګرام په کامیابۍ سره ترسره کولو پاکستان ته مبارکي ورکړې او په ملک دننه کرپشن د نړیوالې سرمایه‌کاری په مخه کې خنډ ګرځولې. ادارې وایي چې په اسلام آباد کې تیر ورځ د خزانې وفاقي وزیر سره په مشترکه خبري غونډه کې د کرسټین لګارد وینا وه چې پاکستان کې کرپشن که په حقیقت کې وي او که هسي یو تاثر خو د دې په لازمي توګه ختمېدل پکار دي. پاناما وي او که بهاماس لیکس هم احتساب د پرمختګ لپاره سملاره ده. ادارې په وینا چې د نړیوال ادارې مشر وویل چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي کامیابیانو پاکستان ته دا موقع په لاس ورکړی چې په نجی څانګه کې د روزګار نورې موقع پیدا کړي او د ټولنې د ټولو طبقو د ژوند معیار د بهتری په لور بوزي او د دې لپاره کرپشن ختمول ډېر ضروري دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د هر قسمه مادي دولت او افرادي قوت نه ډک دی خو د دې په طریقه کې بدنیتي او کرپشن د ټولو غټ خنډان دي او د دې مسلو حل دا دی چې په ټولو معاملو کې د ایماندارۍ نه کار واخیستل شي او دا په دې صورت کې کېدای شي چې په ملک کې درګرفته ملکونو په شان ولس معلوماتو پورې رسائی حق ورکړی شي او په ټولو مهمو فیصلو کې پارلیمان په مکمله توګه شریک کړی شي. ادارې خره کوي چې د سره به یقینا پاکستان د ترکه سوکالې پلار کې جوړ شوی خندان لري شي نو اوس حکومت لا پکار ده چې په دې ګامونو زر تزره عمل وکړي. ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې سیاسي او عسکري مشورې په کوټه سانحې د اعظم ښکاره کړی چې د اخر وسلوال ختمولو پورې به جنگ جاری وي او ورسره به د دوی سہولتکارو خلاف هم کاروایانې کولی شي. ادارې وایي چې په گورنر هاوس بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه وشوه. کې د صوبې امنیت په اړه جاج واغسته شو او بلوچستان وزیر اعلی لخوا د دهشتګردۍ په پیخي غندنه وشوه. ادارې زیاتوي چې کوټ سریاب روډ پولیس ټریننګ سینټر کې د ګل اونې منځنۍ شپه کې درې ځانمرګي برید کوونکو حمله وکړه. د سوروستو چې د ملکی دفاعي حکمت عملی او استخباراتي نظام په اړه ډېر سوالونه راپورته شوي دي.
مطبوعات نیشنل انٹرسٹ مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مرستیال ولسمشر تازه څرګندونو په اړه باندې راپورونه خپره کړي دي. ګلیا ز دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کړي.
دی نیشنل انٹرسٹ مجلې کې په داسې حالاتو کې چې د پالیسۍ جوړونکو او سیړنیز مرکزونو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو په اړه عجیبه رجحانات مخې ته راځي، د امریکا بهرنیو چارو پالیسۍ کې له پاکستان سره د ښو اړیکو ته ډېره زیاته اړتیا ده. د مجلې په خبره په موجوده حالاتو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په کوم ځای کې تیروتنه شوي او په کوم ځای کې د اعتماد فقدان دی. مجلې کې حقانی شبکه او په پاکستان کې زیاتو خلکو سره اړیکې نیول هغه څه دي چې د مسلو جړلې دي. که څه هم د دې حل یا جواب ډېر سنسنی خیز نه دی، خو په دې کې د بیوروکراسۍ ناکامي تر ټولو زیاته ده. د مقالې لیکوال د پاکستانی او امریکایي فوزي او ولسی چارواکو سره مفصل مرکې کړي او دې نتیجې ته رسیدلې چې د بیوروکراسۍ په کچه مسلې نه خورا پورته کیږي او نه هم د دغه مسلو د هوارولو په اړه په غونډو کې خبرې کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم د سرګندونو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې جنرال رشید دوستم حکومت ته د اړیکو ورکړې کچري د دوی او ازبکانو بې احترامي جاري وساتل شي نو د حکومت پر ضد به ودرېږي. ورځپاڼې لیکي چې رشید دوستم ویلي دي که حکومت د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگ نه کوي نو دی او د ازبک ملیشه به یې کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د رشید دوستم سرګندونې په داسې حالاتو کې کړي چې افغان حکومت له مخکېنه سیاسي بحران سره مخامخ دی. دغه ازبک ملیشا په اتیایمه او نویمه لسیزه کې په کورنۍ جګړې کې یو مهم ګوند وو. د ورځپاڼې په خبره د رشید دوستم دغه سرګندونې په ځانګړې توګه ستونزمنې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د عراق امنیتي ځواکونو د موصل ښار په جنوب کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له داعش څخه نیولي دي. د راپورونو له مخې د داعش تر واک لاندې سیمو کې ناوړه بشري وضعیت او د داعش له لوري له نورو انسانانو د سفر په توګه ګټه اخیستنه د دې لامل شوې ده چې د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات ورو ورو مخ ته ولاړ شي. احمد شیبر په دغه اړه راپور راکړي.
عراقی ځواکونو موصل ښار ته نږدې یو شمېر کلي د اسلامي دولت دلې له یاغیانو پاک کړي دي. د کلي د موصل په جنوب کې دي او د چهارشنبې په ورځ عراقي ځواکونو ونیول. د موصل د عملیاتو قمندان ډګر جنرال نجم جبوري وایي یو شمېر کلي د داعش له شزینه وسلوالو سره تر سختو جګړو وروسته د موصل په جنوب کې مشلاندې کړل. په زرګونو عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونه ملاتړي دي په موصل کې عملیات کوي. د جولای په میاشت کې د قیاره پونم د هوایي ځواکونو اډونه ول شو او هلته شاوخوا زر امریکایي عسكر دی را دي. دا اډه له موصل شپېته کیلومتر لري په جنوب کې پراته ده. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند د ګرمن کریس پارکر وای یاغیانو تر وسه وساتسه وکړه چې د قیاره هوایي اډه ناکاره کړي خو بریالي نشول. نوموړي رویټرز اژانس ته وویل چې د موصل په جګړې کې نړیوال ائتلاف د عراقي ځواکونو هر راس ملاتړ کوي.
It's a very big operation going on right now and this is a
د موصل د اسادولو لپاره روان عملیات ډیر ستر عملیات دي. د قیاره اډه د دې عملیاتو لپاره ډیره مهمه ده. عراقي ځواکونه لدی اډې زرګونو سرتیرو ته لارښوونه کوي. موږ شهر څخه په دې اډه کې لرو ګټه ترې اخلو تر څو د موصل په لور د عراقي ځواکونو د پرمختګ ناتړ ته ادامه ورکړو. موصل ته سیرمه چې په تیرو څو ورځو کې کوم کلی آزاد شوی دی د خلکو وضعیت پکې ډیر خراب دی. یو ستونزه د تنفسي ناروغیو ده چې علت یې د جګړو پر مهال د کیمیاوي وسلې استعمال او د خاورو دوړو او لوګي زیاتېدل دي. د راپورونو له مخې تر زرو ډېر کسان دغه ستونزه لري او د دوی د سیمو له آزادېدو وروسته یې درملنه روانه ده. د مشرق سیمه د سلفرو تاسیساتو له نږدې پرته ده. د دې سیمې یو اوسیدونکی محمود الخلاف وایي د ده ورور داعش ووژه او ډېرې سختۍ پرې تېرې شوې دي. بد وضعیت و. دوی ستا د ژوند د هر څه په اړه پوښتنې کولې، د کاروبار په اړه. نو مجبوره وي چې د عشر او زکات په نوم پیسې ورکړې. که مو د دوی ملاتړ نه کولی هر څه یې له تاسو اخیستل. تر دې مخکې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو کمشنر زید راد الحسین ویلي وو چې داعش د موصل شاوخوا کلیو تر 1500 ډېرې کورنۍ ګروګان کړې دي. د ده په وینا له دغو خلکو داعش په جګړې کې د سپر په توګه استفاده کوي.
د سولې پر لور
یا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
دی نېشنل انټرس مجلې په پاکستان کې د فرقیز تشدد په زیاتېدو او د ځینې فرقیزو وسلوالو ډلو په فعالیتونو مقاله خپره کړې ده د دغه مقالې مهم ټکی و
مجلې لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا د فرقیز تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په دې تیرو دوو اونو کې د لشکر جنګوي العالمي په نوم وسلوالې ډلې په کوټه کې د شیعه مسلک په څلور ښځو او په کراچۍ کې په امام بارګا د بریدونو ذمواري منلې ده مجلې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د قامي تګلارې د لاندې په پوځي عملیاتو کې د لشکر جنګوي ځینې مشران ووژل شو خو داسې ښکاري چې دا ډله اوس یو ځل بیا سر راوچتی او دې ځل یې د سیمې او نړۍ د نورو وسلوالو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي د دې ډلې وسلوال د بلخ او کابل نه تر بلوچستان او کراچۍ خپل فعالیتونه کوي او ځان د اسلامي دولت د خراسان ډلې په نوم یادوي د دې سره سره دوی اوس د ځان لپاره د لشکر جنګوي العالمي جندالله جیش الاسلام او داعش نومونه هم په کار راوستي دي مجلې لیکلي دي دا نومونه بیل بیل دي خو د دوی ایجنډا فکر او مرام یو دی اوس دوی ته هغه خلک مالی مرستې ورکوي چې نه یوازې شیعهګان د اسلام نه بهر ګڼي بلکې هغه سنیان هم مسلمانان نه ګڼي چې د دوی د سخت دریځ فکر ملګرتیا نه کوي دی نېشنل انټرست لیکي دا وسلوالې ډلې هغه ځوانان د ځان سره ملګري کوي چې د دینی مدرسو نه زده کړې نه دي کړې په دوی کې ډېر ګیري نساتي او مغربي لباس چې یو د نوي دور د ټکنالوژۍ نه خبر دي دوی په ټولنیز میډیا هم ډېر فعال دي او په وړو وړو ډلو کې کار کوي او کچره د یوې ډلې پر ضد څه کاروایی کیږي نو ورسره د نورو ډلو کار نه اغېزمن کیږي مجلې په پای کې لیکلي دي حکومتونو له پکار دي چې نه یوازې د لشکر جنګوي د وسلوالو د بیا منظم کېدو نه ځان خبر وساتي بلکې د هغه وسلوالو هلو ځلو ته هم پام وکړي چې اوس د افغانستان شام او عراق نه بلوچستان ته راستنیږي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا کولې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د مخنیوي د کمیټې مشر وایي چې نړۍ دې د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د تجربو نه زده کړې ترلاسه کړي نوموړي د پاکستان د بارنو چارو د مشر ستراتیژي سره په اسلام آباد کې ملاقات کړې دی د غسرې خبرې کړې دي په دغه اړه باندې زموږ همکارا راپور راکړي
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د مخنیوي د کمیټې مشر جین پال د پاکستان په دوه ورځني سفر و نوموړي سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاجسیس وینا وه چې پاکستان په دې ورځو کې د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې نمایاں کامیابیانې ترلاسه کړي او همدې له وجې سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 60% کموالی راغلی دی د خارجه امور مشیر سرتاجسیس دا هم وویل چې پاکستان نړۍ سره د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې تجربې شریکولو لپاره تیار دی دې لړکې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې نړۍ د پاکستان پوځ د دې تجربې نه ګټه ترلاسه کولی شي چې څنګه د وسلوالونو یو علاقه واپس ونیول شي.
دا ګورېږي دا چې شروع کې موږ هم یو دوه درې کاله وو که نه دا یو نوی سیزن په دې پوهېدو نه نو هغې کې به مطلب نقصان هم شوی او هغې کې به قبضې هم ډېرې وو که خدای دې ورته یو سیستم جوړ کړو یو چې کوم یو د پلټنه یا هغې علاقې ته ځي هغه مخکې یو ځای ته ځي هغه د هغې ټریننګ کوي چې دې تیرا ګرو والو د دې بل شان تکتیسی نو چې دې ټریننګ وي چې نو به هغې علاقې ته جنګ علاقې ته استي او نوي سیزونه زده کړي دي دې سره مطلب دې چې د جګړې په نوي طریقې زده کړي نو هغه بالکل خلق تر زده کولی شي.
د نوموړي په وینا چې پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې کامیابیانې ترلاسه شوې او د وسلوالو علاقې هم واخیستې شوې خو کمې اوس هم شته او دې لپاره پکار ده چې ښاریو کې هم د وسلوالو د مخنیوي لپاره عملیات جاري وساتل شي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د ننګرهار د طبي علومو انسټیټیوټ څخه د نورستان ولایت د کلینیکونو لپاره 43 تنه دیانې او نرسانې فارغه شوې دي. د روغتیا د محکمې چارواکي وایي چې دوی به د نورستان لرو پرتو سیمو ته لیږي چې هلته د خلکو خدمت وکړي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد مونږ له راپور راکړي.
د افغانستان په ختیځ کې نورستان یو لرې پروت ولایت دی چې د ژوند په هر برخه کې ورته د نورو ولایتونو په څیر اسانتیاوې نه دي برابرې شوې. د دغه ولایت خلک په روغتیایي چارو کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د طبي علومو له انسټیټیوټ څخه د نورستان ولایت د روغتیایي کلینیکونو لپاره 43 تنه قابله ګانې له 2 کلنو زده کړو وروسته فارغې شوې. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي چې د نورستان ولایت په کلینیکونو کې به د دغه قابله ګانو په ګمارلو سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي.
نورستان په ولایت کې د خوندونو یو ازموینه واسطه د ازموینې په جریان کې موږ تقریبا 30 خوندې د نرسنګ په بخش کې د نورستان ولایت لپاره جذب کړې او تعهد هم دا ده چې باید دوی د فراغت نه وروسته خپلو کلو باندې ولاړ شي. چې خوشبختانه د 30 تنو څخه نن 43 تنه فارغ شوي او په چیرته دوی نورستان ته لاړ نیسي یو وظیفه اجرا نه کې نو موږ هغه ډیپلوم مسایل دوی ځنډو. که چیرته یو خور په ننګرهار کې لزر افغانۍ معاش اخلي موږ په نورستان کې هغه ته تقریبا د لزرو 3 چنده اضافه معاش ورکړو.
د طبي علومو له انسټیټیوټ څخه فارغ شوي نجونې خوشاله وي چې په خپل کلي ولس کې د قابلیت په برخه کې د خدمت جوګه شوي. دوه تنو یې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
په نورستان کې ډیر زیات سخت وي. خلکو نشو کولای چې خپل مشکلات حل کړي. خپل نورستان ته خدمت کوم او دا سم لور افتخار دی. نو زه زم الته خدمت کوم چې د سر په بوي مې زه زم زل خپل خدمت
قابلیت لپاره خلکو ډیر کولای چې څوک لیلی کې اوسېږي څنګه اوسېږي. موږ خو چې زموږ فامیل تعلیم افته او موږ راوړل دلته موږ تعلیم وکړو زه ډیره خوشاله یم. خپل د ادارې نه چې زه کوم کلی کې ما هیڅ نه لرو نه کوم کلینیک شته او نه څه شته. زه غواړم چې زموږ کوم هغه کې اوسېږي ما تعلیم کلینیک اوسېږي موږ لاړ شالته خپل وطنوال ته خدمت وکړو.
خو د نورستان ولایت د عامې روغتیا رئیس اسماعیل ستانکزی وایي چې دوی په ټول ولایت کې د خزینه ډاکټرانو له کمبود سره مخ دي. له روغتیایي چارواکو غوښتنه کوي چې د نورستان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د خزینه ډاکټرانو په سهم کې زیاتوالی راولي.
په نورستان ولایت د خزینه ډاکټرانو نشتون زموږ لپاره زیات مشکلات پیدا کوي. ما هیلم د حکومت نم دغه ده چې د نورستان ولایت ته د ډاکټرانو په بخش کې یو سهم ورته ورکړي. نورستان کې موږ متخصص نه لرو فقط قابله ګان لرو.
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اکثر ولسوالیو په کلینیکونو کې قابله ګانې په کار نه دي ګمارل شوي چې د ولادتونو پر مهال له کلیوالي روایتي مهارتونو کار اخیستل کیږي چې له امله یې د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاته وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي وي
خلک دي بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه
تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د پښتون وړ سندرغاړي نغمه وایي کله چې د نړۍ پر مخ تللي هیوادونه ویني نو خپل وطن شاته پاتې ورځې ډېره وزوري. نغمې یوه خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده او پر شتمنو خلکو یې غږ کړی دی چې د دې ټولنې د چلولو لپاره د ورسره مرسته وکړي. زمونږ د همکارې انیسا اجمل سره خبرې کړې دي.
کوشش خدا کو کنه چې همیشه خپل خلکو د پاره په ګټه باندې واقع شو. همدا چې سندری وایم خپل پښتو ثقافت خپل ژبې ته سندری وایم. نو زه فکر کوم چې دغه د پښتو را ژوندې کول دي د پښتو ثقافت دنیا ته پیژندل دي چې مونږ هم پوه شو چې په پښتنو کې هم مونږ خخه هنرمندان لرو. نو زه فکر کوم چې دغه اندازې پورې ما یو څه ګټه رسولې.
نغمه جانې د کډوالې ژوند د مم تیر کړی دی، مختلفو ځایونو ته تللی، هلته دې هم ژوند تیر کړی دی. د ارث د حالاتو در باندې څه اغېز کړی دی ستا په شخصیت، ستا په هنر؟
ډیر زیات اغیزه کړې ده، ځکه چې مونږ لاړو دنیا ته. زه په امریکا کې ژوند کوم، ما ټوله دنیا مې وکتله، هم مې لیدله دنیا څومره مخ په وړاندې تللی ده. او زمونږ بدبخته پښتانه چې ټول وخت په ټوپک سره کار ده، چې کله مونږ دا ملکو ته راشو وګورو کنه چې خلک څومره خپل د ټولنې دپاره، خپل خلکو دپاره څومره خدمت کړی ده. نو زه ډیره زیاته مایوسه شم چې خدایا کاشکې پښتنو کې دا شعور پیدا شي کنه چې نور د تربګنی نه، د جنگ نه، د جګړې نه لاس په سر شي.
نغمه جانې ماشاءالله دومره ښایسته یې، خلک دې دومره ډیر خوښي. کابل کې چې لګیاي شاپینګ کې، په پېښور کې لګیاي ځان له جامې اخلي یا سم د ضرورت اخلي، په بازار کې څنګه ګرځي، سم مسلې درته مخې ته راځي؟
زه ډیر نه ځم شاپینګ د پاره، بازار ته نه ځم ډیر. زه خپل دغه لرم خیاط لرم چې زما ته کالی دغه کوي جوړوي، هغه ما ته کور ته راشي نه. یګانه شی چې دا میکاپ او دا شیان د پاره هم چې کله زما خو داسې بس بیا مخ پټوم نه.
نو د موسیقي د په شخصي ژوند اثر نه دی کړی، اغیزې په نه دی کړی؟ یعنی تاسو وایي چې لکه دار ستاس لبل سوک راوړي؟
دا خو او ګنه دا تاثیرات خو شته کنه. تقریبا 15 کاله مخکې یا 40 کاله مخکې یو ځل زه دوبۍ ته لاړم، ما جامې اخیستلې. دیره دوبۍ کې د پښتنو دکان ته لاړم جامې واخلم، چې یو نفر وای نغمه ده، بل ول نغمه ده، نه به دغه ټول دکانونه راغله. لدا یو دکان کې ودرېدل نه، داسې حالو تقریبا 100 نفر 200 نفر دراله هم ته جمع شول چې دا نغمه زه دکان کې داسې پاتې یم اوس وته لایم نشم. پولیس رالی، ډیر ژر رالی نه، پولیس رالی چې دلته څه خبره ده، دا خلک ولې ټول شوي دي؟ بیا ول چې دا زمونږ هنرمند ده، بیا خلک ته ویل ول تاسو هنرمند داسې په دغه کوي تشویقوي، دا خو مو تنګ کړله. بیا زه رالم ټیک موټر کې کېناستلم، رالم نو څو ځای کې داسې شوی ده.
ښه نغمه جانې، تاسو یوه خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده، د دې مخصه ده تر اوسه مو کوم کارونه کړي دي؟ او بلکې خلک غواړي چې دغه ته مطلب پانګې ورکړي یا پیسې ورکړي، نو څه طریقه ده؟
او بلې، و تر اوسه خو د دې مخه دا ده چې زه غواړم خپل غریبو خلکو سره، خصوصا ښځو سره کنه چې کونډې یتیمان لري، هغوی سره زه د کومکونه وکړمه. او د ښځو سره د دوا، اوس مونږ ښځې دي چې اکثره ماشومې پیدا کېږي دوی مړه کېږي کنه، دوا نه یي، ډاکټر نه یي، په لیرې لیرې ځایو کې غواړم داسې کلینیکونه مونږ ولرو. خو که ما سره څوک کومک وکړي، تر اوسه زما د خیریه کارونه ټول نه دي خلاص شوي. دا ما خپل د فیسبوک په پانه کې ځکه ایخې ده چې خلک وګوري چې ما دا یو کار شروع کړی ده.
نغمه، شهرت، خایست، پیسې، نوم در له خدای در کړی دی، آیا نور بم سرمان پاتې وي؟
خو زما ټول ارمانونه خدای پوره کړی دي، خو یو ارمان مې اخیری هم دا ده چې دا زما خیریه بنسټ دا په خو ودرېږي، کامیاب شي، او زه په دې کې ډیر غټ نوم، دومره نوم وګټم چې زه وشم کوي په ټوله دنیا کې یو داسې خیرخوا خزه وسم چې زه په دې طریق نه خپلو خلکو سره نور کومک وکم، او هم داسې ورو ورو زما دغه نوم چې زه څو ژوندې هم دا زما بنیاد پاتې شي.
د ځوانانو
غږ. کډټ کالج چرته لاړه، په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو غږ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوردونکو دغه سره زموږ د روانې خبرونې روانې غړې وخت چې دغه پای ته رسی، د خبرونې تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوس.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو.